پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستریم شیزه صفی الله استانگزیم تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته رابولم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. دا پروګرام د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري خبريږي. اور چې په فرا کې نن سهار د ماین په یو چاودنه کې د یو مسافر وړونکو موټر یو لسورلې وژل شوې دي. د افغانستان ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې له طالبانو سره د افغانستان د ځمکې پر سر معامله کول د افغانستان په تاوان دی. دا وروسته له هغه چې ویل کېږي په قطر کې د ځینو سیمو د تسلیمۍ په اړه باندې طالبانو ته خبرې شوې دي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په جلال آباد ښار کې د چاودنو او ډزو راپورونه ورکول کېږي. د هند صدر اعظم نریندر مودی د پاکستان د انتخاباتو له ګټونکي عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د بریا مبارکي ویلو او دواړو مشرانو په سیمه کې د سولې لپاره هیله څرګنده کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ایټالیا صدر اعظم جوزیپی کونتی دواړه وایي چې دوی پر روسیې د بندیزونو د لرې کولو کوم پلان نه لري. د خبرونو تفصیل. په جلال آباد ښار کې د چاودنو او ډزو راپورونه ورکول شوي. د راپورونو له مخې د ښار په مرکزي برخه کې له دولتي ودانیو سره نږدې لومړی د دو چاودنو غږونه اورېدل شوي او ورپسې ډزې شوي دي. تر اوسه پورې په دې اړه چې د چاودنو علت څه و او آیا ډزې روانې دي او څومره کسانو ته مرګ ژوبل اوښتي راپورونه نه دي ورکړل شوي. مشخص راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو وروسته په دې اړه به په خپرونه کې په جزئیاتو واورئ. په فرا کې د یو ماین په چاودنه کې په لسګونو مسافر مړه او ټپیان شوي دي. فرا د ولي ویان ناصر مهري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماین نن سهار وختي په بالابلوک ولسوالۍ کې وروسته له هغې وچاودې چې پر لاره د سپرلوي یو 404 ډوله بس پرې وخوت.
در نتیجه انفجارش به تعداد 11 تن از این مسافرین به شهادت میرسند و به تعداد
د ماین د چاودنې په نتیجه کې یولس مسافر شهیدان شوي دي او دغه راز 15 نور هم ټپیان شوي دي. د فراد والي په وینا د ډیرو ټپیانو وضعیت نازک دی او د دې ویره شته چې د مړینو شمېره له دې هم زیاته شي. مهري دغه راز وویل چې دغه بس له هراته کابل ته روانو. تر اوسه پورې د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې د توپاني باران له کبله 15 ماشومان مړه شوي دي. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم ازادي راډیو ته وویل چې پرون مازدیګر په سرکاڼو ولسوالۍ کې د سخت باران او توپان له کبله په مسلم آباد کلي کې یو دیوال ونړېد چې 15 تنو ماشومانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړل او 2 نور ټپیان شول. مصمم وایي چې ټپیان روغتون ته رسول شوي دي او ډاکترانو یې روغتیایي حالت د ډاډ وړ بللی دی. ویل کېږي چې دا ماشومان د کلي له 4 کورونو څخه وو او له باران څخه د دیوال خواته امپټ شوي وو. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پاکستان د انتخاباتو له ګټونکي عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د بریا مبارکي ویلي او دواړو مشرانو په سیمه کې د سولې لپاره هیله څرګنده کړې ده. د جولای د 15 په انتخاباتو کې چې په ترڅ کې د پراخو درغلیو ادعاوې شوي، د تحریک انصاف له بریا وروسته دا لومړی ځل دی چې مودی او عمران خان خبرې سره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نوې ډیلي او اسلام آباد اړیکې خورا ترنګلې شوي او د اټومي وسلو د لرونکو دې دوو هیوادونو ترمنځ خبرې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې وخت نا وخت نخته له وجې ځای پر ځای ولاړې دي. خان چې د تارونکو په نظر خیری د پاکستان راتلونکو صدر اعظم وی د خپل ګوند د بریا په مناسبت وینا کې وویل دی غواړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر په خوانی لانجه حل کړي. هغه وویل که هند په دې برخه کې یو قدم پر مخ واخلي نو پاکستان به دوه واخلي. ویل کېږي چې عمران خان اوس مهال له خپلواکو کاندیدانو او وړو ګوندونو سره په خبرو اترو بوخت دی څو یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د ایتالیا صدر اعظم جوزیپی کونتی دواړه وایي چې دوی پر روسیې د بندیزونو د لرې کولو کوم پلان نه لري. کونتی پرون په سپینه ماڼۍ کې په ګډه خبري غونډه کې وویل، له 2014 میلادي کال راهیسې پر اوکراین د یرغل له کبله د اروپایي ټولنې لخوا پر روسیې د بندیزونو د لرې کولو په اړه فکر هم نشي کېدی. د کونتی د ائتلافي حکومت ځینو متحدانو سپارښتنه کړې وه چې له روسیې سره د ایتالیا اړیکې باید ښه شي او پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه باید لری شي. خو د ایتالیا صدر اعظم پر روسیې د اروپایي ټولنې بندیزونه له خپلې خوا د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. ترامپ چې په روانه میاشت کې له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره د کتنې د څرنګوالي له کبله له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی و، په پرونۍ خبري غونډه کې وویل چې له اروپایي ټولنې سره په یو وخت کې د امریکا لخوا پر روسیې لګول شوي بندیزونه به په خپل حال پاتې شي. د غرض دی یو بل خبر لمخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وړاندیز وکړ چې غواړي له ایران سره له قید او شرط پرته خبري وکړي که چیرې دا هیواد خبرو ته حاضر شي. ایراني چارواکو تر اوسه د ترامپ د دغو څرګندونو په اړه رسمي دریز نه دی څرګند کړی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل، دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په جلال آباد کې نن د چاودنو او ډزو غږونه اورېدل شوي دي. په فراه کې نن په یو مسافر وړونکي بس باندې ماین چاودلی دی.
د نتیجې انفجارش به تعداد 11 تن از این مسافرین به شهادت میرسند و به تعداد 35 تن هم مجروح دارند.
ورسته له هغه چې په قطر کې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ د خبرونو راپورونه ورکړل شول، د افغانستان ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ویلي وسلوالو طالبانو ته د افغانستان د ځمکې پر سر معامله کول د افغانستان په تاوان دي.
پر ټول کې باید د هر څه تر مخه خبرناداري موضوع د نوي انتخابات درسه جمهوري د پارلمان انتخابات
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. لکه څنګه مو چې په لنډو خبرو کې واورېدل، په جلال آباد کې نن د 14 ورځو غږونه اورېدل شوي دي. په ننګرهار کې د آزادې اروپا آزادي رادیو مشال رادیو خبریال باز محمد عابد همداشي به د ټلیفون په کرښه دی. عابد صاحب، ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. د 14 ورځو غږونه له کوم سیمه اورېدل کېږي؟ چارواکو سره مو خبرې کړې دي په دې اړه؟
بله، څنګه چې د سوسی دی وړاندې د ننګرهار د کټوالو شهرو د ریاست مخې ته 14 سیمې ده ډلې سیمې دي او وسلوال دغه ودانۍ ته ورننوتي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاولا خوګیڼۍ د اوس دپاره همدومره معلومات ورکړل چې د کټوالو چارو ریاست باندې وسلوال برید شوی، سیمې ته امنیتي ځواکونه رسېدلي، خو لا ورته معلومه نه ده چې په سیمه کې کوم غنۍ رامنځته شوی دی او یا څه پېښ شوي دي.
دا به حتما د ښار په مینځ کې ودانۍ ولري. د کډوالو چارو ریاست که څنګه د دې ځای په اړه راته ووایي؟
هو بالکل، دا د ښار په د جلال آباد ښار په درېمې ناحیې کې د عامې روغتیا ریاست څېرمه په دویمه کوڅه کې، یعنې یو طرف ته د عامې روغتیا ریاست او بل اړخ ته د کډوالو چارو د ریاست ودانۍ ده. دغلته موقعیت لري. دا ګڼ مېشته سیمه ده، شاوخوا یې کورنۍ اوسېږي، یعنې د ښاریانو کورونه دي او د خلکو سره همدې اړه باندې تشویشونه زیات شوي دي.
دغه حمله په داسې حال کې کېږي چې څو ورځې مخکې هم همدغسې په ترتیب حملې وشولې او خلکو ته زیاته مرګ ژوبله واوښته، که څنګه؟
بله، د څو ورځې وړاندې هم، یعنې دوه ورځې وړاندې په همدغه سیمه کې، دغه سیمې ته نږدې په درېیمه ناحیه کې د قابلګانو په روزنځای باندې هم دغسې حمله شوې وه، او د هغې نه یوه هفته وړاندې یا لس دولس ورځې وړاندې د جلال آباد د پوهنې ریاست په ښاري مدیریت باندې هم دغسې تهاجمي حمله شوې وه،
زیاته مننه کوم باز محمد عابد چې لنګرار موږ ته ریپورت راکو و موږ دل چې د لنګرار د کډوالو چارو پر ریاست باندې ډز شوې دي. هلته هم 14 هم شوې ده او دغه ریاست د لنګرار ښار په د جلال آباد ښار په دریمن یا کې موقعیت لري. تر دې مخکې دوه ورځې وړاندې د قابلګانو په روزنځای باندې هم بریټ شوې چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. دغه حمله په داسال کې چې د جلال آباد ښار په وروستیو څو ورځو کې د سختو بریدونو شاهد دی. پرون هم یو با نفوذ شخص د حیات خان په نوم د ننګرهار د وسطوالو مخالفینو لخوا وژل شوی دی. لمکسره پات شي په دې اړه باندې تاسو ته نور جزئیات هم درکو. خو له جلال آباد به ورشو فرات چیرته چې هلته نن سهار د مسافرونکو په یو بس باندې د ماین چاودنه شوې ده. دا چې څو کسان وژل شوي دي او د ټپیانو وضعیت څنګه ده په فرا کې به د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت سره وغږیږو. فطرت صاحب ستړي مشه، وروستي جزئیات څه دي د دغه ماین چاودنې؟
دستان نن سار ډیر وخت یې نکلو د دې صفه کله چې او درې سو کلو د موټر چې تقریبا 50 کسان پکې و. د هرات کندهار په لوی لارې د فرال بلابل کول سوالي د شو د فورما کې مې د لوی لارې تیریږي باندې چې د مینس کا سوې دي سار لسن غدل چې و او تازه جزئیات شي چې د مونږ سره سر دوله سوې دي او صفه چې د کسان نور هم بل راځي چې تیان دي چې تیان دغه د هرات ولایت د خپل د لیدل د څه دي د چارواکو خبره چې موږ سره خبرې کړې دي وايي چې د مینډي زورور او ټول موټر تخریب کړي دي. د مسافرګرین موټر او امکان لري چې د ضرورت په کوم لامل نور ځخنان هم ژوند الله سوار کې خدي وايي چې د فدایي او درمن په خاطر یې هڅه روان دي چې تاسو وګورئ.
بله، زیات مننه کوم د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت چې په فرا کې د نننې ماین چاودنې په اړه باندې مکسره ورستي جزئیات شریکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتند. افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وسلوالو طالبانو سره د افغانستان په جغرافیه معاملې کول د افغانستان په تاوان بولی. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالحیا خونزاده نن ازادي راډیو ته ویل چې کچيري امریکا د افغان حکومت او افغانانو له مشورې پرته دغه اقدام کوي نو دا به د ګټو پر ځای تاوانونه ولري. دا په داسال کې ده چې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر او امریکایانو ترمنځ د خبرو راپورونه ورکړل شوې دي او د تازه جزئیاتو لمخې په دغه خبرو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبانو ته د امن ځایونو د ورکولو په اړه باندې خبرې شوې دي. خو تر اوسه پورې چارواکو دغه جزئیات نه دي تایید کړي. اکرام الله اکرام همداشي به د کابل په سټوډیو کې په اړه باندې نور جزئیات راکوي.
ډیر زیاته مننه ستانګزی صاحب، تاسو سلام او ورېدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل، ورسله هغه چې یو شمیر پاکستانی ورسنۍ وسلوالو طالبانو ته د یو شمیر ولایتونو د سپارلو په اړه راپورونه خپاره کړل د امن په نوم باندې، نن د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون په دې اړه خبرګون خو دا ویل چې دغه کار کېږي د افغانستان په تاوان ده او وروسته به ډیر زیات زیانونه ولري. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی خونزاده ازادي راډیو ته وویل چې چیري امریکا د افغان حکومت او افغانانو له مشورې پرته دغه سی اقدام کوي نو دا به د ګټو پر ځای باندې تاوانونه ولري.
طالبان سره باید ټول وسی او په ټول کې باید د هر څه تر مخه نور مهم موضوعات چې هغه باید دغه قانون اساسي موضوع ده، نوې انتخابات در سره جمهوری د پارلماني انتخابات دي او نور راز مهم موضوعات دي چې پر ولایت باندې مداغو سره معامله وشي. زه فکر کوم دا موضوع باید د ټولو سره د افغانانو سره باید شریک وي، ځکه چې امریکایان یوازې مستقیما د دوی سره کوم معاملات ترسره کوي، طالبان سره دا به د افغانانو لپاره د قبول وړ نه وي او دا بیا نور مشکلات هم را پیدا کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د امت په نوم یو پاکستانی ورځپاڼې راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو له امریکا سره په لومړیو خبرو اترو کې د دیارلسو ولایتونو د واک غوښتنه کړې ده. په دې راپور کې راغلي دي چې د قطر په دفتر کې د وسلوالو طالبانو د ویان سهیل شاهین له قول لیکلی دی چې امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیار دی بلکې د طالبانو په غوښتنو هم غور کوي. په دې راپور کې دا هم راغلی دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پریکړه شوې چې د خبرو اترو په مسله کې باید دریم اړخ شامل نشي، خو که امریکا له افغان حکومت سره په دې اړه مشوره کوي کولای شي. له دې وړاندې د رویټرز خبري اژانس هم د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله خبر ورکړی او چې د دغه ډلې استازو او د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلیس ویلس په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره کتلي او مخامخ خبري ورسره کړي دي. د طالبانو یو چارواکي چې په دې خبرو کې د طالبانو د سلور کسیز پلاوی غړی او نوم یې هم نه دی په ډاګه شوی، رویټرز ته ویلي د دوهې غونډه چې په یو دوستانه فضا کې ترسره شوه ډیر مثبت پیغامونه یې درلودل. د هغه په وینا ترسره شوي خبرو ته که څه هم د سولې خبرې نه شو ویلی، خو دا د هغو غونډو یو برخه ده چې هدف یې د رسمي او ګټورو خبرو پیلېدل دي. دې چارواکي دا هم ویلي چې د طالبانو د ټینګار له مخې د افغانستان د حکومت چارواکو په دې خبرو کې حضور نه درلود. که څه هم د دې ناستې ډیر جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو رویټرز د دغه طالب چارواکي له قوله ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ پریکړه شوې چې په راتلونکي میاشت کې به په ترکیه، قطر او یا هم سعودي عربستان کې مخامخ خبرې ولري. افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته د یو شمېر سیمو د سپارلو مسله په چورلټ ډول باندې رد کړه. د جمهور ریاست مرستیال ویان سوشي به وړاندې ازادي راډیو ته یوازې همدومره وویل چې دغه ډول خبرونه غلط دي او هیڅ اساس نه لري. له دې وړاندې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په یو غونډه کې ویلي وو چې د سولې په اړه د بهرنیو هیوادونو له هلو ځلو مننه کوي او دا د افغانستان په خیر بولي.
فیصله سرنوشت مربوط به مردم افغانستان است و دری هیچ کس هم ادعایی را نکرده که در مورد سرنوشت افغانستان با گروه طالبان مذاکره صورت، بلکه بر زمینه سازی بر مذاکره با دولت افغانستان تماسای بوده، تماسای است، تماسای ادامه خواهد پیدا کرد.
خاغلی عبدالله دا هم ویلی و چې د سولې د خبرو مالکیت له افغان حکومت سره دی او په دې برخه کې د امریکا هلې ځلې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو په برخه کې ګټور ګام دی. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهانو هم دغه مسله زیانمنونکې بللې ده، که چیرې د وسلوالو طالبانو ته د امن د سیمو په نوم باندې یو شمېر د افغانستان یو شمېر
ډیره مننه کوم اکرام الله اکرام چې د افغانستان د جمهوري ریاست خبرګونی په آخر د رپورټ کې وویل او د جمهوري ریاست مرستیال ویاند ویلي دي چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د طالبانو او وسله او امریکانو ترمنځ د خبرو جزئیات ناسم دي. دا چې امریکانو له طالبانو سره په دې خبرې کړي دي چې په افغانستان کې به ځینې سیمې هغوی ته ورکوي، جمهوري ریاست دا خبرې رد کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم وصل وصال اقتصادي خبرونه وای.
د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون د سباندې 1 میلیارد افغانۍ په ارزښت څلور قراردادونه منظور کړل. د ولسمشر مانی د ویپانې د معلوماتو له مخې په دغو قراردادونو کې د سټلایټونو د ساتنې، د ملکی هوایي چلند د قضایي کنټرول، د دولتي او شخصي ډومینونو د ثبت او د توبرکلوز د ملي پروګرام اړوند د 50 سلنه درملو د پروژو تړونونه شامل دي. د شان په غور ولایت کې د پوسلیج د اوبو برېښنا دستګاه د جوړولو پروژې تړون د ملي تدارکاتو کمیسیون له ارزونې او بحث څخه وروسته منظور شو. د دې ترڅنګ د سید جمال الدین افغان د ښوونکو د روزنې د سلویخ ټولګیز کمپلیکس ودانې د جوړولو پروژې قرارداد د تعدیل غوښتنه د کمیسیون له خوا رد شوه او د پوهنې وزارت ته دنده وسپارل شوه چې له دولتي تصدۍ سره د نوې قرارداد او له سرغړوونکي دولت سره د قانوني چلند وشي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي له دې وروسته خلک د تخنیکی انجینرانو له نظره پرته په ډېرې اسانۍ سره کولی شي یو فاز نه تر درې فازو پورې میټرونه له دغه شرکت ترلاسه کړي. د دغه شرکت رئیس محمد الیاس سمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په تازګۍ سره د عامل پلاوي په ناسته کې پریکړه شوې چې سر له راتلونکي اونۍ خلک کولی شي د خپلو کورونو او سوداګریزو شرکتونو لپاره میټرونه واخلي. نوموړي د دغه کار هدف د دغه شرکت په ټیټه کچه مامورینو کې د فساد مخنیوی ښیي او ټینګار کوي چې صنعتي برخې په دغه پریکړه کې نه دي شاملې. ښاغلی سمدی وایي له دې وړاندې تخنیکي انجینرانو او کمیشن کارانو د میټرونو د ویش په برخه کې خلکو ته ستونزې جوړولې او فساد ته زمینه مساعده کړې وه. ښاغلی سمدی له خلکو غواړي چې په دې برخه کې له کومې ستونزې سره د مخېدو په صورت کې وروسته له درې ورځو له دوی سره خپله موضوع شریکه کړي څو دوی په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ اوړه 1250 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1120 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ وسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 9 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 8 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومانه 1 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 602 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه هم په فیسبوک باندې لوستلی شئ. د ویب پاڼې ادرس مو د ازادي راډیو .org او د فیسبوک ادرس مو د facebook.com/azadiradio. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره کتنې ته ښایي لیوالتیا ولري. د ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پرخه کېدو د بحثونو لپاره له مخکې کوم شرط نه لري. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی او همدا اوس په استودیو کې دی. صالح صاحب، د امریکا ولسمشر ښاغلي ټرمپ د دې ترڅنګ نور څه ویلي دي؟
بله، ډیره مننه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې یو خبری کانفرنس ته چې د ایتالیا صدر اعظم هم پکې حاضر و دا خبره وکړه. ښاغلي ټرمپ وویل زه ممکن له هر چا سره وګورم او پر لیدنو کتنو باور لرم. د امریکا ولسمشر زیاته کړه له نورو خلکو سره پر خبرو اترو عقیده لري، په ځانګړي ډول چې باسونه پر جګړه وژنو قحطۍ او ګڼو نورو مسایلو وي. له 1991 میلادي کال کې چې د ایران انقلاب سوی و له هغې راهیسې د ایران کوم رهبر د امریکا له کوم ولسمشر سره نه دی کتلی. د هغه انقلاب په نتیجه کې د ایران پاچا چې د امریکا متحد ګڼل کېده له واک څخه وپرځول سو. پرون په خبری کانفرنس کې له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وسوه چې آیا د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د کتنې لپاره کوم مخکنی شرط لري. ډونالډ ټرمپ په ځواب کې وویل
No preconditions. If they want to meet,
مخکینی شرطونه نشته. نه، که د ایران لوري غواړي را سره وګوري یقینا زه هم ور سره ګورم. زه نه پوهیږم چې دوی د کارتا چمتو دي. پر دوی اوس سخت وخت راغلی. ما له ایران سره اتمی تړون چې شرمون کوي ختم کړی دی. زه باور لرم چې دوی به اخر غواړي را سره وګوري. زه تیار یم هر وخت چې دوی وغواړي ور سره وګورم.
بله، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په می میاشت کې له دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر تهران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې دغه بندیزونو د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړی دی. پرون دوشنبه په تور بازار کې یو امریکایي ډالر په یو لک او 22000 ریال او تبادله کېده چې دا د ډالر په مقابل کې په بیساري ډول د ایران د پولي واحد ټیټېدل شېستان اگزیسه.
بله، د ایران لخوا د تردغو سرګندونو وروسته کوم عکس العمل خودل شوې کڅنګ؟
ډېر څرګندونی خوندي سی وی خو د ایران رهبرانو سم د لاسه د ولسمشر ټرمپ دغه پیشنهاد رد کړی هم نه دی. ښاغلی ټرمپ تر دې مخکې پر یو نوي اټومي تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکرو پیشنهاد کړی و چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون ځای ونیسي. هغه تړون د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی. د ایران د ولسمشر حسن روحاني و علي رتبه سلاکار حمید ابو طالبی نن سه‌شنبه په ټویټر کې پیشنهاد وکړ چې د اوسنیو خندونو د لری کولو یو لار د ایران ملت ته احترام، د خصومتونو کمول او د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د امریکا ستنېدل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو اونیو کې د واشنگټن او تهران ترمنځ د مستقیمو مذاکرو پیشنهاد کړی، خو په عین حال کې څو څواري لری ایراني رهبرانو سره خبرداري هم تبادله کړې ده.
مننه کوم صالح محمد صالح، او چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د روسي سرګندونو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. ډانلډ ټرمپ ویلي له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره کتنې ته ښایي لیوالتیا ولري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
مننه چې ازادي راډيو ته مو غوږ نیولای دی. اوس هم راځو د خلکو غږونو ته چې موږ تیر استولې دي.
ستاسو له پیغامونو.
نورستان ولایت نا قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې را لمړی قدم کې د ازادي رادیو ټولو محترمو اوریدونکو ته او کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. سر د سلام نه زما دغه کډوالو په اړه دغه نظر ده، په افغانستان او ایران کې چې کوم کډوال دي باید هغوی لپاره زمینه مساعده شي چې هغوی افغانستان ته راشي، او په افغانستان کې باید هغوی ته امکانات د اوسېدو برابر شي، هغوی سره باید مرسته وشي تر څو په دېو پردیو هېوادونو کې داسې ترخې ورځې تېروي. زما د کډوالو وزارت نه او د افغانستان مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید دغه کډوالو ستونزو حل لپاره هغوی باید جدي کار وکړي، د دې لپاره چې زمونږ دغه مهاجرونه افغانستان ته راشي او د هیواد په خیر دلته کارونه ترسره کړي، تر څو هغه د پاکستان او د ایران هغه کوم غیر عادلانه چلند چې زمونږ کډوالو سره هلته کېږي هغه ستونزو څخه زمونږ افغانستان مهاجرین وژغورل شي. السلام
السلام علیکم، زه کامران زدرون یم، کښکلګر ښار نه در سره تماس کیم. مونږ نه پوهیږو چې د ښوونیز مرکز قلعه سي نوې نصاب وغوښتی دی. مونږ نه پوهیږو چې دا درې میاشتې رخصتۍ کې مونږ کوم درسونه وګورو، البته دا نوې نصاب وګورو او که مخکې دا زاړه کتابونه وګورو. نو مونږ هیله لرو چې تاسو نه هیله کوو چې دا نوې نصاب تر مونږ راورسوي هلمند ته، او دلته به نوی تعلیمي کال د خیره شروع کېږي. تر اوسه خو
هلو، السلام علیکم، دا پکتیا چمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې په هېواد کې په جنګ او جګړو کې ملکي خلک دومره نه وژل کېږي لکه څرنګه چې په ترافیکي پېښو کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. تاسو باید ټول هېواد کې اعلان وکړئ تر څو ټولو ډریورانو ته ازموینه واخیستل شي، تر څو لیسانس ورکړل شي، او که چېرې هغه کسان په د ډریورۍ په ازموینه کې ناکام پاتې شول باید لیسانس ورنه کړل شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته غوښتل په نورستان کې چارواکي وایي د جګړو خپل سریخ کار له عمله او یا په سلو کې وحشي ژوي له منځه تللي دي. داسې کسان هم په دغه ولایت کې شته چې په یوازې سارې له سلو زیات ځنګلي څاروي او ځناور وژلي دي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري اورو.
د وانت وایګل ولسوالۍ د وایګل کلي اوسیدونکی لوړ دنګ اکرم خان وای سل کاله عمر لري او پخوانی پاچا ظاهر شاه سره شاوخوا 15 کاله اخکاری پاتې شوی دی. هغه ازادي رادیو ته د اخکار کیسې کړې دي.
درې اشرف کې، درخت کې، دریا یامو، د لتابان کې، دا غزاینو کې ما اخکار کول. ما ګرسا و نیمشل ګرسا ما اشتل، یا نیمشل پر ما اشتل، نور ما یوش دانه اگشتل. هغه وخت کې سب دا خرسم زیاتو، هغه ما تقریبا یو سل داری منگه اشتلید.
اکرم خان وای د نور خکاریانو سره توپیر داو چی تلی نخا پا ولارا او لخپلی اوگی نیولی او خکاری کرده ده.
ما گرسا پا دست کمر که توپک خوله یخی نده، ما دست اشتلید گرسا سب، دست با ولارا ما توپک با دست نیول تک 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 بشتل ارته و دانه یو روز که ما اشتلی ده گرسه دست کمر بانی اروانو و دانه می کتر ارته ولی ده پا دلاس بانه.
هغه وای په سیمه کې دومره زیات ځنګلي ژوي موجود چې د دوی د کورونو شاوخوا کې به ګرځېدل او دوی به په ډېر اسانه اخکار کول، خو اوس اخکاریان په شپو شپو مزل کوي او په ډېره مشکله کوم اخکار پیدا کولی شي. د نورستان ولایتي شورا رئیس سعدالله پندزوی هم وای په هیواد کې د روانو جګړو او د اخکاریانو د اخکار له امله یې ولایت کې یا وحشي حیوانات وژل شوي او یا هم د خپل سیمو پر خودو تار شوی.
وحشی حیوانات ورته نور ځنګلي چکم دغه لیوی دی او نور کومل شان دي اکثر فرار کوي ساحینه دغه دوه علت دي، او دلته بلم داده شي اکثر خلکو نفوذ بيخي زیات شوی دي، او دغه غرونو کې هم خلکو سي تګرا تک یو چون خلک انسانان شو وګوري دغه حیوانات بیا تختی.
په نورستان کې د چاپیریال ساتنې مسول میرزمان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې د پخوا په پرتله 80% وحشي حیوانات له منځه تللي دي.
محترم ورور، مفتي تقریبا 80% بداشان په امن کې، جنگونه دومره زیات نه، خو او اوس تقریبا دغه 20% به پاتې وي او نور لمنځه تللي دي د غواښونو د وجې نه چې وګوري په غرونو کې ټول طالبان دي او په سیمو کې دولتي خلک وي جنګونه هم زیات دي په نورستان ټول غریز علاقه دي بل دا دي چې په نورستان کې عام وګړي چې ګرځي نو هم ټول دغه ټوپکونو سره خوړل او حلال شیان ډېر ښکار کیږي.
که چیرته له مسؤلینو پوښتنه وشي چې د ځنګلي ژوو د ساتنې دپاره څه شوي هغوی په ځواب کې وایي چې اکثره ښکار په هغو سیمو کې کیږي چې د دوی له واکه وتلي نو ځکه یې مخه نیول ستونزمن دي.
په راپور کې مو ولیدل چې په نورستان کې د وحشي ژویو 70% کم شوي دي ځکه چې هلته ښکار زیات شوی دی. په همدې سره رسیږو د پروګرام نیمایي برخې ته. اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 دي. نوریاس نوري سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې د کډوالو په جلال آباد کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو پر ریاست ډله ییزه حمله شوې ده. د چارواکو په وینا په دې ریاست وسله وال مخالفین ورننوتي او په سیمه کې تر اوسه ډزې روانې دي. چارواکو تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د طب پوهنځي د تدریسي روغتون یوه ډاکټر ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه شپږ تنه ټپیان وروړل شوي دي. په فراه کې د یو ماین په چاودنه کې په لسګونو مسافرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د فراه د والي ویان ناصر مهري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماین نن سهار وختي په بالابلوک ولسوالۍ کې هغه مهال وچاودېد چې پر لاره د سپرلو یو 404 ډوله بس پرې وخود. د هغه په وینا 11 مسافر مړه شوي او 15 نور هم ټپیان دي. د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې د توپانی باران له کبله 15 ماشومان مړه شوي. د کونړ د والي ویان عبدالغني مسمم ازادي راډیو ته وویل چې پرون مازیګر په سرکڼو ولسوالۍ کې سخت باران او توپان له کبله په مسلم آباد کلي کې یو دیوال ونړید چې 15 تنو ماشومانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړل او 2 نور ټپیان شول. د هند صدر اعظم نریندر مودی د پاکستان د انتخاباتو لګټون کې عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د بریا مبارکي ویلې او دواړو مشرانو په سیمه کې د سولې لپاره هیله څرګنده کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي واله دی چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره له قید شرط پرته وویني او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر لارو چارو سره خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د ایټالیا صدر اعظم جوزیپی کاونټي دواړه وایي چې دوی پر روسیې د بندیزونو د لرې کولو کوم پلان نه لري. کاونټي پرون په سپینه ماڼۍ کې په ګډه خبري غونډه کې وویل له 2014 میلادي کال راهیسې پر اوکراین د یرغل له کبله د اروپایي ټولنې لخوا پر روسیې د بندیزونو د لرې کولو په اړه فکر هم نشي کېدی.
لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.org او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio. اوس هم تر 1 بجې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام واورئ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز. به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشتنه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه در مورد زردی سیاه صحبت میکنیم، در مورد راه های جلوگیری و پیشگیری وقایع و تداوی صحبت میکنیم و دکتر صاحب محمد صادق نعیمی متخصص امراض انتانی مهمان ما هستند تا به سوالات و نظریات شما پاسخ بگویه. اما قبل از اینکه دکتر صاحب به سوالات شما پاسخ بگویه، یک گزارش در مورد تهیه شده که یک جا با هم میشنویم. زردی یا هپاتایتیس که سبب التهاب ویروسی در جگر می شود، توسط عوامل مختلف ویروسی نزد افراد بروز می کند. دکتر شوالی معروف، رئیس کنترل امراض ساری وزارت صحت عامه، در صحبت با رادیو آزادی گفت خطرناکترین نوع بیماری زردی هپاتایتیس بی و سی است که سالها در نزد مریض وجود داشته و زمینه سرایت را از یک شخص به شخص دیگر نیز بیشتر می سازد. آقای معروف در مورد زردی سیا چنین می گوید:
جگر است و سبب وایرس و بعضی عوامل مختلف سبب زنا میشوند و چند نوع است. یک هپاتایتیس سی است، بی است و دیگر انواع داره که بعضش واکسین داره و بعضش قابل تداوی میشوند.
دکتر معروف میگوید زردی سیاه یا هپاتیتیس بی که سبب التهاب ویروسی در جگر می شود توسط عوامل مختلف ویروسی به میان می آید. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، زردی یا هپاتیتیس 5 نوع می باشد. هپاتیتیس A, B, C, D, E که گفته می شود عمدتاً جگر را مصاب می سازد. دکتر شوالی معروف میگوید تب به اشتهایی، دلبدی، استفراغ، اسهال، گاه زکام، سوزش چشم و تیره شدن رنگ ادرار نزد اشخاص از علائم بیماری زردی سیاه خوانده شده است. با گفته دکتر معروف، آگاهی نداشت مردم از بیماری زرد سیاه، حفظ صحه خراب و انتقال میکروب این بیماری از طریق خون و رابطه جنسی از یک شخص به شخص دیگر از جمله عوامل افزایش بیماری زرد سیاه می باشد. دکتر شوالی معروف در مورد این که این بیماری از یک شخص به شخص دیگر چگونه سرایت می کند چنین می گوید.
من این از طریقی راه های مختلف، مثلا از خوندهی، بعض اوقات از پل، بعض اوقات از مشما یک چیز سرنج یک نفرم را کسی دیگر شریک می سازم. مختلف راه انتقال میشه.
دکتران متخصص میگویند با رعایت حفظ صحه شخصی و بلند بردن سطح آگاهی میتوان از مبتلا شدن به هپاتیت یا زردی سیاه جلوگیری کرد. با گفته مقامات وزارت صحت عامه در حال حاضر این وزارت ده ها مرکز مشوره‌دهی و تداوی را برای بیماران مبتلا به هپاتیت در ولایت کابل، هرات، بلخ، ننگرهار، قندوز، بدخشان، قندهار، غزنی، کنر و دایکندی ایجاد کرده است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه بیشتر از 40 میلیون تن در جهان مصاب به هپاتیت ویروسی میباشند.
روختیا در جوان شتمنی به همدیخ پروانه که وابری
دکتر صاحب نعیمی به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد زردی در مجموع که چنو یک بیماری است یک معلومات مختصر برشنانده ها بتیم.
بسیار خوب، تشکر از شما که ما را دعوت کردین تا یک چند کلمه مختصر راجع به زردی و دیگر
زردی
سیاه بر شما معلومات بتیم. اما بهتر است قبل از اینکه ما شما بگیم که زردی بی یا سیاه مردم میگن، یعنی باید یک تعریف شوی که خود زردی و به اصطلاح هپاتیتیس شیره میگن. هپاتیتیس هپاتیت یعنی التهاب کبد، التهاب جگر انسان. این میتونه که از اول مختلف پیدا شه، میتونه باکتریا باشه، ویروس ها باشه، انواع دواها باشه و یا الکل باشه. اما بس ما سر هپاتیت ویروسی یا مریضی جگری که از ویروس پیدا میشه سرزی است. لحاظ ما میتونیم بگیم که وایرال هپاتیتیس یا هپاتیت ویروسی عبارت است یک مریضی سیستمیک میباشه. عاملش عمدتا ویروس هستن که کبد بیشتر مورد عمله و تهاجم قرار میده.
بفرمایید.
وعد گفت که خود هپاتیتیس ویروسی توسط 5 عامل عمده به میان میاد که وارد هپاتیت نوع S, B, S, C, D و E میشه. از جمله پینوه اشکال A و E از E خطرناک نیستن و اشکال مزمن و ناقل در محیط یا جمله تشکیل نمیدن. یعنی شخص زمانی که مریض شد باز بعد از ساعت ها میشه و اینا کاملا جور میشن و قابلیت سرعت و انتقال به دیگران باز جور شدن نمیداشته باشن. اما نه بی و سی کست، اینا اشکال مزمن و یا درمان رو به خود اختیار میکنن. یعنی شکل است که ناقل سالم در جامعه یا در محیط میمونه که میتونه به این شکل باعث انتقال و سرایت مرض یا هپاتیت ویروسی نه بی و سی از هر راه های مختلف باشه.
خب دکتر صاحب، میایم با شما صحبت میکنیم. دکتر صاحب نعیمی، چنانچه که شما هم تذکر دادین که چندین نوع زردی است و بیشتر از این، یعنی تفاوت زردی سیاه و سفید در چی است که میگن هر دویش خطرناک است؟
اصلا از نظر اصطلاحات طبی اگه بگیم، یعنی هپاتیت دو نوع خطرناک است بیشتر. یکی هپاتیت نوع بی که در بین مردم به نام زردی سیاه شهرت داره، یکی زردی سفید است که به نام هپاتیت سی میباشه و به نام زردی به اصطلاح سفید در بین مردم این شهرت داره. اما نهایتاً اگر بگوییم خلاصه که مردم شریف مازی آگاهی پیدا کنند که زردی نوع سی بیشتر از بی که خطرناک است. یعنی زردی که
سفید خطرناک است،
بله، به نام سفید یاد میشه که از خود هیچ اعراض و علائم نداره، هیچ نشانه نداره، اما در وجود شخص این تکامل
چند سال بعد مثلا بازی اعراض و علائم مشخص خواهد شد.
بله شما میگم. اما نوع بی که هست و نوع ای است و نوع بی که است، اینا اکثرا داره اعراض ظالم نشانه هایی است که میتونه شخص متوجه خود شود که نمه زردی مرگرده و میتونه تدریب بکنه و قعب بکنه فامیل خود. بله، به این خاطر
دکتر صاحب ادامه میتیم به صحبت های خود، چون این موضوع بسیار جالب است. بله. بیشتر بپردازیم. بله. ما قبل از او یک کشنهادی خود میگیریم که اینا. بله. چه سوال دارن، بعد از او باز دوباره در مای بار صحبت میکنیم. بله، سلام علیکم.
سلامونه نیکه هیلی گولونه سرمینی ده سبتاتا. او محترم ډاکټر صاحب ته او تخنیکر یوبای جان ته او د راډیو تر څنګ ناست او درنو اوریدونکو ته فدی هیله چې روغ او جوړ وای.
بله بله بفرمایئ.
ډیره زیاته مننه ندا صاحب. محترم یو دوه درې پوښتنې چې محترم ډاکټر صاحب نه غواړم چې مطرح کړم. مننه. لومړۍ پوښتنه مې له محترم ډاکټر صاحب نه ده، دا د تور دری باندې چې څوک اخته وي د دې د نښې نښانې څه شی دي، او باید په تور دری څوک اخته وي دا کوم خوړونه استفاده وکړي، او درېمه پوښتنه دا ده چې په تور دری باندې چې څوک اخته وي د دې مثال هغه څوک چې هغه شي ورته، او د دوی پوښتنې مې هیله ده چې دغه ځواب راکړم. بس
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین، بشنوید.
تشکر بسیار زیاد هم شده گل. البته باید بگم که نشانی ها و علامات تمام انواع زرد ها یک شکل است. اتفاق نداره که پتیت نوع ای از بی سی دیست، کل ازی فقط به اساس معانات لابراتوری میتونه تشخیص شوه و میتونه که تشخیص صورت بگیره. اما نقطه نظری که این مریض چی شکایت میداشتن، چی اعراض علائم میداشتن، اینا کلشون با هم دیگه مشترک است. اعراض و نشانهایی که بسیار مهم است پیش مریضا، یعنی یک دل بدی است، بی اشتهایی است، استفراغ است، بعضن گلون دردی است، گلون دردی می باشه و درد اشکای باشه و حتی اسهالات هم می باشه. این بسیار مشکل است که دی دوره تشخیص شوه که این شخص مصاب هپاتیتی بی و سی و دیگه انواع پیتا میتونه باشه. لحاظا دی این دوره رو بنام دوره پرودرمال یا دوره مقدماتی میگن. که در دوره مقدماتی تشخیص بر دکتر تا مشکل می باشه تا زمان که اعراض علائم برجسته مریض وایدا یا نمایان نشه. بنابراین این دوره بسیار مشکل است. بعد از این دوره است که دوره مقدماتی خلاص میشه، دوره یک دوره اکتریک، دوره یرقانی، دوره زردیات میشه. در این دوره مریض کمک حتی اشتهایش خوب میشه، اما چشمای زرد میشه، زیر زبانش اگر بدیده شه رنگ زرد میذاشته باشه، و تقریبا یک الی پنج روز پیش از اینکه مریض زردی بکشه رنگ ادرارش تیز میشه، زرد میشه، یعنی چایسیار تیره میشه. و این وقت است که در اسکلرای چشمای مریض هم زردی نمایان میشه. در این وقت است که آستاس و آتشتای مریض خوب میشه. در این دوره اگر پیش مریض معاینات لابراتوری صورت بگیره میتونه که مشخص شود این نوع زردی سیاس یا بی و نوع زردی سفید و یا سی است و یا نوع ای است و دیگر انواعش. لحاظا تشخیص مشکل است. به هر شکل باشه، هر کسی که یک دوری داشته باشه که او بی اشتها باشه، دل بد باشه، استفراغ باشه، تاو داشته باشه، باید متوجه مرض باشه که چهار پنج روز اگر پیش ازی رنگ دارش تیره میشه
باید پیش دکتر
مراجعه کنه، دکتر بده تشخیص بکنه که کدام نوع اپتیت این شخص مصاب ساخته
و گفته کدام نوع خوراکا را باید داشت بخوره.
خوراکا البته نظر به نوع پیتا فرق میکنه. او کسی که در دوره حاد مریضی است، مثلا پیتیتی بی و سیس و یا هر شکلی که هست، در این صورت مریضا عمدتا بی‌اشتها میباشن، اشتها ندارن، با وجودی که در دوره ای که مرض تصمیم کنه اشتها مریض خوب میشه. خوراکا کوشش خوراکایی باشه که اینا سهل هضم باشه، بتونه معده رو خوب به اصطلاح هضم بکنه و جذب خود در روده ها اما صورت بگیره، دوست بهترین غذا می باشه. و از طرف دیگه باید ذکر شه که بعضی مریض هست که دلبدی دوامدار داره، استفراغ دوامدار داره و اینا غذا گرفتن نمیتونن و تمایل به غذا ندارن، دوست باید که بهش مریضا مایات از طریق وریدی یا تا غذای وریدی وارد داده شد. و کسی که غذا از طریق دهن گرفته میتونن، لازم است که همیشه غذای خود از طرف صبح عرضو کنن بیشتر نزد به شام و از طریق، چرا که با استقلت میشه بهش مریض و عزمش مشکل میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک شنونده دیگه هم روی خط داره. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
آخوندزاده صاحب بسیار خوش آمدین، شما شنونده همیشگی ما هستین. بفرمایین موضوع ما هم زردی سیاس، بفرمایین.
خوش باشین. سوال من دکتر صاحب محترمی هست که زردی سیاس اگر یک کسی تبابت نکنی یا دیسپلین نفیشه باشی میاد تو رفاه زیاد مردم دسترسی نداره به تو بابت و یا باعث مرگ کس میشه یا خیر. اگر کس زدی باشه زن یا مرد بطره که زن و مرد هم باشه.
آخوندزاده صاحب امی زن و مرد هم مسئله شنف آمیدیم که یک ذره صدایتان قطع وصل شد، میشه امرو تکرار کنیم؟
فهمید مسئله شما را فهم ما فهمید مسئله شما
را فهمیدم بله برادر باید بگم که زردی سیاه اگر در زمان طفولیت پیدا میشه یا وقت زمانی که طفل از مادر تولد میشه یا در سنه طفولیت سنه 4 ساله 5 ساله اینی کسایی است که تقریبا 95 تا 99 به طرف مزمن شدن یا کلیستی یا خطرناک شدن میره. نسبت به کسایی که کاهل هستند، کلان هستند، بزرگ سال هستند، 20 ساله هستند، 30 ساله هستند، اینا کسی هست که برعکس از این اطفال اینا 95 تا 99 شفایاب میشه به طرف مزمن شدن یا خطرناک شدن نمیره. و لحاظا هر قدر که سن مساشدن پایین باشه چانس خطرناک بودن ازی یا چانس مزمن شدن ازی و چانس حتی مرگ گپا بیشتر است نزد کسایی که ناکایل هستند یا جوان هستند یا بزرگسال هستند. از طریق انتقال دو نوع راه انتقال مریضی عمدتا وجود داره، گرچه از طریق جلد هم انتقال میکنه، جلدی که مثلا ماو باشه خراشیده باشه هم قابل انتقال است، اما دو طریقه عمده ای که در اکثر کشورهای جهان سبب انتقال مرض میشه، یکی از مادر به طفل است، یکی از طریق روابط جنسی است. از مادر به طفل چطور انتقال میکنه؟ زمانی که مادر مسای پتیت نوبی یا زردی سیاه میشه در زمان ولادت، وقتی طفل به دنیا میاد اینجا میتونه که طفل خود مسا بسازه. این طفل که به دنیا میاد این مسا به زردی سیاه میشه و این طفل آینده خوب نداره، خامخواه در آینده اینا به طرف کرونیک یا مزمن شدن به طرف سرطان جگر عطا میره. دیگه طریقه جنسی بین زن شوهر است. زن شوهر که اینا شرعی هستند، قانونی هستند، به اسم مونوگاموس هستند، یعنی واحد هستند. در این صورت اگه که از جانبین مصاب اپاتیت نو بی باشه، خصوصا در دوره فعال خود باشه، یکی از جانب باید که مصاب هستند اینا باید واکسین بکنن. واکسین بهترین راه است که اگر مثلا شوهر مصاب باشه به خاطر خانم مصاب نشه، باید این خانمش 3 دور واکسن اپاتیت بی یا زردی سیاه را اخذ میکنه در فاصله 0-1 ماه و 6 ماه، دیگه میتونه خانم از مقابل مرض معافیت حاصل کنه و هیچگاه مصاب نشه. اما اطفالی که از مادران با زردی سیاه تولد میشن یک قانون دیگه داره، به این شکل است که این طفل معاینه میشه، بعض معاینات اختصاصی است که لازم نیست به شما تشریح بکنم، نظر مستقی ارتباط با شما نمیگره، یعنی با این طفل هم ایمین گلوبولین بگیره و هم 3 دور واکسین بگیره. این طفل اگه همی دو نوع میتود بشه جراشا، یعنی ایمین گلوبولین جمع واکسین، این طفل در آینه بسیار چانس زندگی خوب داره و اینا مصاب نخواهد به طرف امراض مزمنه که بده که سیروز جگر میگن، سیروز که بده میگن سرطانای جگر میگن، اینا باید محفوظ هستن. و لحاظا بین او کسایی که باز ملتی پارتر هستن، یعنی یک زن با چندین مرد ارتباط داره یا یک مرد با چندین زن ارتباط داره، در این صورت قابلیت انتقال بیشترین است، در این صورت اینا چانس مزمن شدن هم پیش از او بیشتر است و میتونه که خطر انتقال دی به جامعه بیشتر باشه.
تشکر زیاد دکتر، بسیار معلومات خوب برای شنونده ها میدیم. باز یک شنونده دیگه هم داریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم،
خوب است؟ این ساعتان خوب؟
عبدالرحمن من انگرهار من.
عبدالرحمن جان بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
زما پوښتنه دا ده چې مثال هر نوع زړې چې وي آیا افغانستان کې تداوی لري یا نه، یا کوم یو لري کوم یو نه لري؟ دا که نه بل دا چې مثال دا ګلاس مثال څوک چې زړې ولري ګلاس کې هغه کاسه کې ډوډۍ خوړل یا دا دینه تیریږي یا نه؟ بل پوښتنه مې دا ده چې نوې زیږېدلی ماشوم چې سترګې
ضرور جان داست در چه دام مریضی دی انتقال سرنگ انتقال کی سرنگ دا سرعت کری پر هر جلی بند تفاوت لری. اگر سوک چه اپاتیت نوی ای لری یا نوی ای لری دا ایچگاه پر سرنج کو پر پیچکاری کو لوین انتقال نکی بغیر خاص و شرایط سره. لحاظا دا ویلو شو چه اپاتیت نوع ای او ای چی دی ده خولو لرانه پیدا کیگی. د ماده غایتی ل لارنه د خراب ادلسی ل لارنه پیدا کیږي، یعنی په دې معنی که یو سوق په کور کې افتید نو ایلری چه سننگ دا نظافت مراد نشی، یعنی دا ماده غایته یا مثلا دا سران ورک نشی ادلسه مراد نشی، دا کولشی پا خالو ملوث شی یا با مثلا ملوث شی، دا کولشی شی لوبه لخوانه او دا خالو لخوانه وجود تلال شی او مصاب شی. اما افتیت نو بی او سی چه طور زلیده و اسپین زلیده دا لاره دا انتقال فرق لدی لده خدا چه ما مخکول چه کم کشنه چه لمور نپیده چه اگه موره تو جیره بلری دا هروم رو لمور نه کشنه تا یا نوزات انتقال کیگی او یا بره بل انتقال اگه سوک چه تور جیره لری او افتران پیچکاری کیگی لاغه نه بل شک پیچکاری کیگی دا در پیچکی لخوانه هم انتقال کیگی او دوین لخوانه هم انتقال کیگی او در نامشتو جنسی روات هم انتقال کیگی.
و دیگر گفتن هر نوع زردی که باشه های تداویش در افغانستان امکان پذیر است، یعنی
ورور جان داد خبر شد به افغانستان که طول جلی تداوی کیگی دا یو تبلیغ ده زمون پا کشور که هر نوع جلی تداوی چه طول جلی سپین زلی جل زلی طول تداوی کیگی که مشکل نداری پا افغانستان که هم سنتر هم سنتر ده جلی تداوی ده هم پا شفاخانه انتونی که هم طول دکتر سیابان ده طول جلی سپین ده جلی طول تداوی که اگه مون بسترون لرو چه طول جلی بلکل تداوی کیگی او دا باید لماغذانو باسی چه افغانستان که طول جلی تداوی کیگی.
سلامت باشین دکتر سیاب، بازم اکشنم دیگه روی خط است. بلی سلام علیکم.
سلام علیکم خورجان، استادم از سال بخیرم.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
شیر محمد هلالی ما در طرح ولایت بکوه و لسواری زخمی تماس نیم.
شیر محمد خان بسیار خوش آمدین. موضوع برنامه ما زردی سیابو، فرماین سوالتانو بگوین.
ما به دکتر زخم خدا پشتانو به که در طور جلی اول افلا شدیه او بالا پشتانه می داده چی مانا ده چیست باید سره پریز و چیست باید وخوری مانا چیست.
سوال اول چه گرفتی؟
چی سوال
هم سوال اول تانو می شده
برای تکرار کنی؟
بله؟
اول سوال تکرار
ما ویلا ما وان ده تو جره چی ده 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 وصلی تا بل انسان تینتکاری دی که یا
آها
بله
تشکر بفرمایید.
بله سه بعد با شما عرض کنم که
پشتو اگر میشه صحبت کنید
دست بایی وی چه تور جلی چه دی بینو میگه سپین جلی چه دستند سی دی طول لانسانان انتقال کیه اما طریقه دی انتقال فرق کیه. مثلا تور جلی چه دی لخالون انتقال نکیه اتا دی مرد شدی لهم انتقال نکیه مگر دی سرون مشترک چوی مثلا یو کس که مثلا زن شوهر ببی مثلا یو ککل بی او نورت مثلا سالمی دت انتقال کوی او اغا مور چه تور جیله دی کشنه تا نوزاتا یا مثلا کشنه تا ده مور لخونه انتقال کیگی دا مهمتر انتقال ده تور جیله دی او نورت سه
شه
ده خاله لپاره چه سوک چه تور جیله دی یا پر جیله چه لی دا پر جیله خاصه کم رژیم غذایی لازم نده اینه باید زیادتر سوچ جیلری باید قندی مواد قندی مواد زیاد مصرف کی پروتین لگ او شامیات یا چربی هم اخری اما لگ یعنی چربی سوک باید بسن چه تا جیلری چربی باید اتیاد بشه
نه
دا صحیح کار نده زکر چه ویلی دی ویلی شوی دی چه هر سوچ جیلری دی باید لکس شامیات یا چربی باید اخری نه زیاد کمپریز خاص نشه میواجات در تخدی او سپک خواله ور تخدی.
بسیار زیاد تشکر دکتر سب. تماس دیگه هم داریم. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. جوری بخیری؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
خورجان از پختنه کما دکتر سیم نه خوب دیر الوری بخنه سرا کیو آواز دست لگه دی موضوع سند از چپ رت لرما سپیغول ته شاید امکان دی ولر چې ډاکټر صاحب پیژني ته پیژني د سپیغول انسان هر وخت دی پوره خوراک بده انسان دی پوره ته نه لري څنګه ده
سپیغول څه ته
سپیغول کوم شاید د انسان دی پوره رخه ده ډاکټرونو سره وسراوي د دوخانو کې خرڅوي دا څنګه ده سپیغول ته نه پیژني ډاکټر
بله برادر عزیز، بله اسپاغول یک دوایی است که ترکیبی است به خاطر رفع قبضیت یا به خاطر سوء هاضمه. وقتی که هاضمه
فکر میکنم سرد است یک مزه چیزی
یک کمی که هاضمه خوب نباشه، قبضیت باشه یا از هضم خوب تر نگره یا نفخ با داخلش کم باشه میتونه استفاده شه. اما دو مریضای زردی سیاق به طرف سیروز میرن، دو اونا لازم نیست که داده شه. اگه داده شه کم ضرر نداره و کدام فایده اون برش متصور نیست.
آها بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بله سلام علیکم.
سلام.
سلام علیک برادر، خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
از ولایت کاپیسا و سوالی تگاب.
بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید سوالتان رو بگوین.
دکتر صاحب سنا دا خود جان بخنا غواړم چې زیړه او دلته مریض لري چې مکو به مل ده ژوند نه ده. آیا چې شي په کور کې د کوم خوراکي هغه نه استفاده وکړي دغه هغه کراته وکړي؟
تشکر.
کسایی که مصاب هپاتیت بی میشن یک دوره ها داره، یک دوره مزمن. وقتی دوره حاد میشه این مریضی به شکل شدید میشه و قابل انتقال از تمام مایعات بدن است، از طریق اشک، از طریق لعاب دهن، از طریق خون، از طریق مایع منوی به نزن شود. این قابلیت انتقال داره، اما زمانی که کرونیک شد قابلیت انتقال کمتر میشه تا اندازه، خصوصا تا زمانی که ویروس زنده است قابلیت انتقال داره. اما وقتی که به اصطلاح مل شد یا مثلا یا زرد یا میکروبش کشته شده یا نان دتک شده یا غیر فعال شده، این شخص برای خود سالم است، کاملا جور است، جگر از آفت مرضی زردیسی ها نجات پیدا کرده. اما نقطه بسیار مهم است که ای پیش خود جور است، اما ایر بنامه ناقل سالم میگن.
آها.
یعنی قابل سرعت مرد به دیگر دار بخاطر که ای اینا پیش از یا به اصطلاح دینه ویروس، اگر پتید بی باشه دینه ویروس نان دتکت است، غیر قابل دید است، و اگر سی باشه آرنه ویروس غیر قابل دید است، اما قابلت انتقال و سرعت به دیگر ها میداشته باشه. قابلت انتقال دید از طریق خوراک، از طریق نوشیدنی ها هیچ گونه صورت نمیگه، بازم مثل گذشته گفتم از طریق زرقیات، از طریق خون، از طریق مثلا پتیسی اگه باشه، از طریق ایمودیالیز کسایی که گردهش کار نمیکنه و خون تبدیل میکنه از طریق انتقال میکنه، و کسایی که پتید بی از مثلا از روی خون نازجی از طریق مناسبات نامشوره جنسی هم قابلیت نقاله داره. لحاظا اگر مادر عطا غیر فعال باشه، یعنی هم باز این مادر اجبیز داره، باز اجبیز با طفل از طریق فلسطه قابلیت نقاله داره، میتونه که طفل مصاب بسازه در اثنای ولادت، اما در اثنایی که مثلا داخل رحم مادر این میباشه قابلیت انتقال بسیار نادر است.
هنگام ولادت چطور؟ اگه مادر که امی ویروس هپاتیت بی داره، امی زردی سیار داره ولی خوب شده بیخی هیچ معلوم نمیشه که زردی داره، چطور انتقال میکنه؟
مادری که زردی هپاتیت بی داره اچ بی اسش مثبت است، اما ظاهرا نه زردی داره نه بیشتی داره، کاملا جورست. اما در خونش اگه معاینه نشه نشه میکنه که زردی، یعنی به حساب هپاتیت بی ویروس یا میدی به حساب دینیزی غیر قابل کشف است، یعنی دیده نمیشه یا به اصطلاح مرده. اما HBS کانتیجن از ویروس است در خون از مادر وجود داره. لحاظا در عرصه ولادت وقت طفل ولادت میکنه این ملوث با خون مادر میشه طفل جلدش، و لحاظا دیسته چون طفل نوزاد است و از طریق جلد امی طفل با تماس خون مادر میه، و لحاظا به این خاطر چانس انتقال بشه و طفل از وجود داره. با چانس انتقال از مادر و نوزاد از زردگام تفاوت داره. اون مادری که ایج بیست میگن آنتیجنش است، به مرای ایج بی آنتیجن اگر داشته باشه بیشتر راه انتقال به نوزاد است. اگر مادری تنها ایج بی داشته باشه و ایج بی نداشته قابل انتقال باز کمتر
است. تشکر دکتر صاحب. چون در لحظات اخیر برنامه قرار داره، میشه شما در رابطه با این بگوین یک توصیه داشته باشیم که چگونه یک فرد خود در برابر زردی وقایه بکنه، واکسین چطور بکنه؟
و البته چون خود هپاتیت ویروسی مرضی بسیار خطرناک است، اما در فرش قابلیت وقایع هم وجود قابل وقایع هم است. و طور مثال هپاتیت بی وقت در خانواده یک فرد مصاب میشه، باید امو افراد سایر خانواده باید واکسین بکنن، بهترین راه وقایع است. اما دیو کاسته و گیلاس و غذا انتقال نمیکنه. بهتر است که تمام افراد خانواده باید یک سه دور واکسین خود بکنه، کرای بهتر از این میشه. اما بدبختانه اپتین نویسی تا حال که هم خطرناکتر از بی است، تا حال واکسین برش تعیین نشده. پس بهتر است که امو شرایط و امو مسائل فامیلی باید در نظر گرفته شه که همون چیزایی که بین افراد خانواده مشترک است هنوز نباید پریز بکنن. مثلا ناخونگیر است، یک فرد بزرگ خانواده ناخونگیر، مسائل پتیتیسی است، این ناخونگیر داره یا شانیمویی داره یا مسواک است یا مثلا ماشین ریش است یا پل پاکی است، بهتر است که همون نفر بر خودت بکنه. لازم نیست که بین افراد خانواده ای شریک شه. چون به خاطر که
با ظرف غذایشان چطور وام
به خاطر که این طریق انتقال بر ظرف غذا انتقال نمیکنه، پتیتی بی سی با گلاس ها انتقال نمیکنه.
خب شنونده های عزیز، امید است که از این برنامه برداشت های مثبت داشته باشین و خوب برداشت کرده باشین. این برنامه در همین جا به پایان میرسه. از دکتر صاحب محمد صادق نعیمی، متخصص امراض انتانی که در برنامه با ما و شنونده ها بودن، جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی می کنم. بقیه روزتان خوش.
آزادی رادیو تا په دیش می رخ پل پیغامونه را ولیگی 0000 2 3 4 یاو او یا هم 0000 2 2 یاو یاو 2 4 یاو یاو 15